امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. زه شافیه سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه به تاسو ته ووایي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس وایي چې د افغانستان د ملي فوج د طالبانو په ضد په زړورتیا جنګ کوي. سپینې ماڼۍ د ګولان په لوړو سیمو د ایران د توغندیو حمله غندلې ده، او په واشنگتن کې د امریکا سفیر پاکستان سفیر عزیز چودھری ویلی دی چې امریکا د پاکستان په ډیپلوماټانو د سفر بندیزونه لګولي، او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس وایي که څه هم چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو بیا هم د افغانستان د ملي فوج روزل شوي عسکر چې شمار هم کم دی د طالبانو په ضد ښه جنګ کوي. ښاغلی میتس وویل چې په روان جنګ کې د امریکا او د ناټو د نظامي سلاکارانو رول ډیر مهم دی. هغه دا خبره وروسته لاغې وکړه چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د خاص مفتش دفتر یا سیګار ویلی وو چې د ځاني تلفاتو او له خپلو ټولیو نه د عسکرو د تیښتې په وجه د تیر کال په نسبت سږ کال د افغانستان د قواو شمیر 10% کم شوی دی. سپینې ماڼۍ د ګولان په لوړو سیمو چې د اسرائیلو په قبضې کې دي د ایران د توغندیو حمله غندلې، او ویلي دي چې دا د منلو کار نه دی او دا د منځني ختیځ ټولې سیمې ته یو خطرناک انکشاف بلل کېدای شي. سپینې ماڼۍ په دغه اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ویلي چې د ایران انقلابي ګارد د خپل دغه بې پروا عمل د نتایجو پوره مسؤلیت لري. د سپینې ماڼۍ په دغه اعلامیه کې د ایران د انقلابي ګارد او متحدینو نه غوښتل شوي چې نور د دغه شان پارونکو او لمسونکو عملونه ډډه وکړي. له بلې خوا اسرائیل ویلي دي چې پرون یې په سوریه کې د ایران په نظامي هدفونو هوایي حملې کړي دي، او دا حملې د سوریه د خاورې نه د ګولان په اشغال شو لوړو سوکو کې د اسرائیلو په هدفونو د ایران د طرفدارو قواوو د راکټي حملو په جواب کې کړي دي. د اسرائیلو جټ الوتکو په استخباراتي مرکزونو د وسلو په ډیپوګانو او لوجستیکي مرکزونو حملې کړي دي، او د سوریې د هوایي قواو مدافع سیستمونه تباه کړي هم دي. په واشنگتن کې د امریکا سفیر عزیز چودھری وایي چې امریکا د پاکستان په ډیپلوماټانو باندې د سفر بندیزونه چې نن به شروع شي لګولې دي. ښاغلی چودھری د امریکا غږ د اردو سروې سره په خپلو خبرو کې ویلي د فکر کوي چې دا ښه فیصله نه ده، ځکه چې دواړه ملکونه باید یو بل ته نږدې شي، مګر دغه شان فیصلې به د دواړو ملکونو ترمنځ د تشنج په ختمولو کې مرسته ونه کړي. تیره میاشت د پاکستان په مطبوعاتو کې راغلی وو چې د پاکستان په ډیپلوماټانو د سفارت او یا هم په نور ښارونو کې د خپلو قونسلګریو د دفترونو د ځای نه بې اجازې 30 کیلومتره لرې سفر نشي کولی. د واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. ترکیه د ایران د اټومي موافقې نه د امریکا د وتلو په باب د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په فیصلې سخت اعتراضونه کړي دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په دې باب د ډیرو بدو نتایجو خبرداري هم ورکړی دی. سیاسي مبصرین وایي چې ترکیه به د تهران او د واشنگتن ترمنځ په دې جنجال کې سخت راګیره شي. د چهارشنبه په ورځ د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره په ټلیفون خبرو کې یو ځل بیا د دغې موافقې سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. ښاغلی اردوان د سی این این د ټلویزیوني شبکې سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د ایران د اټومي موافقې نه د امریکا وتل به نه یوازې سیمې ته بلکې ټولې نړۍ ته تاوان ورسوي. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دي چې د قهر او غصې سره سره به ایرانی مشران له امریکا سره د خپلو اټومي پروګرامونو په باب له سره مذاکرات ته غاړه کیږدي. ښاغلی ترامپ د چهارشنبه په ورځ د خبریالانو سره په خبرو په وخت کې ویلي دي چې متحده ایالات به ډیر زر په ایران باندې دومره سخت بندیزونه ولګوي چې تر اوسه پورې په بل کوم هیواد نه و لګولي. هغه وویل زموږ مقصد دا دی چې د ایران د اټومي وسلو د خطر په ختمولو کې نړۍ مسونه شي. د موافقې نه د جمهور رئیس ټرمپ د وتلو نه وروسته ایرانی مشرانو خبرداری ورکړې چې لسره به خپل اټومي پروګرام پیل کاندي. تیر کال په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش له ماتې وروسته د لومړني ځل دپاره د شنبې په ورځ د مې په 12مه پارلماني انتخابات کیږي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه اوریدلی سي، خو لومړی پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د کابل په ښار کې د چهارشنبې په ورځ په ډله ییزو بریدونو کې 10 کسان وژل سوي او 23 زخمیان دي. د رسنیو د ملاتړ اداره وایي په کابل کې پر خبریالانو وروستۍ خونړۍ برید چې د 9 خبریالانو او اکسانو ژوند یې واخیست، په رسنیو او خبریالانو کې ویره خپره کړې. نور حال د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
د کابل ښار د لسیمې حوزې اړوند په نوي ښار کې د پرونی ډلیز برید ورانۍ له ورایه تر سترګو کیږي، خو دا یوازنی برید نه و. په ورته وخت کې د کابل ښار په بل سر کې پر 13مه حوزه له وړاندې د وسلوالو برید پیل سوی و. د تیرې ورځې دوه ډلیز بریدونه چې و بریدګرو وکړل، د عامې روغتیا وزارت په خبره د 10 کسانو ژوند واخیست او 23 نور یې زخمیان کړل، خو د دې بریدونو خبري پوښښ تر پخوا پیکا و. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مشر وایي چې په کابل کې پر خبریالانو د اپریل د 13مې برید په خبریالانو او رسنیو کې ویره خپره کړې.
دولت نتوانېده سه هغه داد خبریالانو ته ورکړي چې د دوی ژوند تضمین ده. دوی کولی شي چې د هغه ځای نه گزارش ورکړي، راپور اخلي. بل مسله دا ده سه یو ویرم راپېښ شوی د خبریالانو د خبریالۍ په ډګر کې چې کدا انتحار یا دا برید وسو، نو امکان لري سه بیا هم خبریالانو باندې بل دا دوام برید دوی باندې وسی.
د نیم شروای که خلکو ته پر وخت پیښو دقیق معلومات ونه رسیږي، په خلکو کې ویره خپریږي.
دا د دولت مسئولیت ده چې باید خلک خبریالانو ته خوندي ځای جوړ کړي، خوندي پروسیجر باید په پام کې ونیسي چې دوی د دغه مسایلو نه گزارش ورکړي، خبر ورکړي او دا د خلک حق تامین سي.
نظامي شنونکي وایي د افغانستان جګړه ورځ تر بلې پیچلې کیږي او افغان حکومت په کار دی چې خپلې امنیتي ادارې لا پیاوړې او مسلکي کړي.
دښمن ډیر په اسانۍ کولی شي چې یو هدف ځان ته وټاکي او خپل هدف ته ځان ورسي. اوس چې د دغه په مقابل کې د مونږ وسلوال پوځ یا د مونږ سرتیری مقاومت کوي، او د پرون شجاعت د سرتیری په دواړو حدیثو کنه که دغه پایلې به ډېرې خطرناکې وي. دا د افغانانو شجاعت ده، دا د ما د سرتیرو د افسرانو شجاعت ده. دا چې اوس دغه سرتیری افسران مې دغه امکانات نه لري، دا مکلفیت د حکومت د نړیوالو ده چې دوی باید اکمالاتو ته تکمیل کړي.
که څه هم د کابل د پرونی بریدونو پړه داعش او طالبانو پر غاړه اخیستې، خو د افغانستان ملي امنیت ویلي چې دا دواړه بریدونه حقاني شبکې او لشکرې طیبه کړي.
په کابل کې پر خبریالانو د تیرې اونۍ خونړۍ برید پر رسنیو او خبریالانو کې ویره خپره کړې ده. تېره ورځ چې په کابل کې دوهم مهاله ترهګریز بریدونه روان وه، دغو پیښو لکه څنګه چې په کار وه هغسې رسنیز کوښښ ترلاسه نه کړ. خلکو ته پر وخت د دقیقو معلوماتو نه رسېده، په خلکو کې هم ویره خپره کړې ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
اسرائیل وایي چې په سوریه کې د ایران پوځي تاسیسات بمباري کړي. د اسرائیل پوځ د دې خبر په تایید سره چې په سوریه کې ایرانی پوځیانو د ګولان په لوړو څوکو کې د اسرائیل پوستې په شلو راکټونو ویشتلې دي او ویلي دي چې همدا اوس یې په سیمه کې راکټي سیسټمونه فعال او جنګي تیاری د تیارسۍ په حالت کې دي. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
په سوریه کې د ایران پر اهدافو د اسرائیل پراخ پوځي برید او د دوو دښمنو هیوادونو ترمنځ د تشدد نوې څپه. د اسرائیل پوځ وایي چې په ګولان سرحدي سیمه کې پر پوستو د ایرانی پوځیانو تر راکټي برید وروسته د چهارشنبې په شپه په سوریه کې د ایران پوځي تاسیسات پر راکټونو ویشتلي دي. د د اسرایلو د دفاع وزیر په سوریه کې د ټولو ایرانی تاسیساتو د وشتلو ادعا کوي.
ایران هغه هیواد دی چې غواړي اسرائیلو ته دننه شي، غواړي چې زموږ پر ضد جبهه جوړه کړي، او موږ به اجازه ورنکړو چې ایران د اسرائیلو پر ضد سوریه پر خپلې اډې بدل کړي. دا ډیره څرګنده تګلاره ده او موږ د دې پالیسۍ په ځواب کې عمل
کوو.
پاز وایي چې دای په وروستیو کلونو کې د ایران د اهدافو پر ضد تر ټولو ستر نظامي بریدو
تیره شپه موږ د راکټ غږونه واورېدل. دا غیر معمول و. د راکټونو غږ ډیر قوي و او موږ په اندېښنه کې شوو. موږ د دې لپاره چې وګورو څه پیښیږي، بېګا شپه مو په ویښه تېره کړه او نن سهار هر څه سم و.
تیره شپه غږونه ډیر و خو تېره مو کړه. هر څه قرار دي، لمر ځلیږي او هر څه نورمال دي.
د سوریه حکومتي رسنۍ وایي چې دمشق کې پوځیانو د اسرائیلو لزګونه راکټونه خنڅا کړي دي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ تازه شخړه تر هغه وروسته پیل شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران له اټومي معاملې څخه د واشنگټن وتل رسمان اعلان کړل، هغه څه چې اسرائیلو یې له کلونو را په دې خوا په تمه و. د امریکا دا اقدام په سیمې او نړۍ کې نوی جدال جوړ کړی او دا لا معلومه نه ده چې تهران به د واشنگټن په ځواب کې څه وکړي. خو د امریکا ولسمشر وایي چې ایران به هرومرو تازه مذاکراتو ته چمتو شي.
ایران به وایي چې موږ مذاکرات نه کوو او له شک پرته چې دوی به همدا خبره کوي. که زه د هغوی پر ځای وای نو ما به هم د څو میاشتو لپاره همدا خبره کوله چې موږ نه غواړو مذاکرات وکړو، خو دوی به مذاکرات کوي.
ټرمپ سملاسي پر ایران هغه بندیزونه بیا لګولي چې تر معاملې وروسته په 2015 کال کې لری شي وو. سپینه ماڼۍ وایي که تهران بیا د یورانیم غنی کول پیل کړل نو واشنگټن به په بې ساري ډول د ایران پر رژیم بندیزونه زیات کړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د سی ای ای لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نومول سوي مشرې په چهارشنبه د کانګرس په استمایي غونډه کې برخه اخیسته چې د خپلې تاییدی د ترلاسه کولو لپاره بیلابیلو پوښتنو ته جواب وایي. په دغه غونډه کې د بندیانو د پلټونو په اړه د سی ای ای په خوانی پروګرام د خبرو یوه مهمه موضوع وه. د امریکا ژغ خبریال مایکل بومن رپورټ راکوي چې جینا هاسپل په امریکا کې د 11 سپتمبر له تهرګریزو بردونو وروسته په تالند کې یو پټ ځای کې د سختو پلټونو د څارنې دنده پر غاړه درلوده، او څو کلونو وروسته یې د دغه ادارې د پلټونو د ویډیوګانو د له منځه وړلو ملاتړ کړی و. نور حال په رپورټ کې واوري.
You solemnly swear to give the committee the truth, the full truth and nothing but the truth, so help you God.
I do.
Thank you, please be seated.
Gina Haspel da Congress ghadota yo paigham darlo yani CIA da mashkuko tarhagaru aw noro tawqif shawiyo kasano tsakha da tahqiqato ya pukhtano garbigano ladai paita rasawalida.
I would never
زبه هیڅ کله CIA دې ته پرېنګدم چې د پلاتونو پروګرام له سره پایل کی مونږ دا کار بیا نکو.
ډیر خلک د واټر بورډینګ عملیه او د سی ای ای نورو تخنیکونو ته دا شکنجه په سترګو ګوري، خو هاسپل وویل چې دغه اداره اوس د امریکا د خوندي ساتلو لپاره یو بل قانوني چوکاټ لري.
موږ ته هغه وخت دنده سپارل شوې وه چې دغه هیواد له بلې حملې وساتو. موږ ته ویل شوي وو چې د دې ادارې د تحقیقاتو لارې چارې قانوني دي او د هیواد د تر ټولو لوړې قانوني مرجع او جمهور رئیس لخوا تایید شوې وې.
دغه خبرې د ډیرو دیموکراتانو د قناعت وړ نه وي. دا هغوی استدلال داو چې ولسمشر ټرمپ په خپله د نیول شویو کسانو د شکنجې پلوي کړې ده.
آیا تاسو فکر کوئ چې د پلټنو پروګرام له امریکایي ارزښتونو سره برابر و؟
د هاسپل ځواب د هغوی د قناعت وړ نه و، خو جمهوري غوښتونکو په سی ای ای کې د هاسپل د 3 کلنې کاري دورې ستاینه وکړه چې د لومړي ځل لپاره د یوې ښځې په توګه د دې ادارې مشرۍ ته نومول شوې ده.
If someone like Kyo Tsuk stasi pasir tarikh wulari stasi pasir de khidmat sarkhandani aw walsiya sawabiq wulari aw de di idari de mashartaba ta'id nashi tarlasa kawlai no so ke kawlai shi.
This hearing is about how you
da semaya gonda de siyae dratun ke faaliyat la para jora shabe da de de la para na da jora shabe che patir waqt ke chakdi di.
Thank you Mr. Chairman.
Hospital mana wakra chinur bo ghair akhlaqi amruna wana mani haqi wo manal chi de tawqi shwayo kasano دا پلټنو د ویډیوګانو په لمنځه وړلو کې یې رول درلود، خو ټینګار یې وکړ چې دا کار یې د سی آی د کارکوونکو د ساتنې لپاره کړی و. هاسپل د دیموکراتانو یو څه ملاتړ ته اړتیا لري چې د سنا تایید ترلاسه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د ډیر مودې را په دې خوا د زابل په ولایت کې ښوونځي تړل سوي دي. دا چې ولې په دې ولایت کې ښوونځي تړل سوي علت یې څه دی؟ موږ د زابل ولایت د یو اوسیدونکي زلمی حلیمې او د دې ولایت د پوهنې د ریاست د نوي رئیس نصر الله زاهد سره مرکه کړې او د دې مرکو په اساس مو یو رپورټ جوړ کړی چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. درنو اوریدونکو، موږ د زابل ولایت د ښوونځیو د پخوانی او اوسنی وضعیت په اړه د دې ولایت د یو اوسیدونکي زلمی حلیمې سره خبرې کړې.
د زابل په ولایت کې او په ټوله کې په دغه لویه سیمه کې د ماری په وخت کې ډېر لوی فساد شتون لري. لا تر اوسه هم کورسونه د خانانو په نومونو دي، لا تر اوسه هم استادان د وکیلانو لخوا څخه ګمارل کېږي. غواړو چې د ماری په برخه کې هیڅ فساد وجود ونه لري.
د دې ولایت اوسیدونکي حلیمې د امنیت او درسي موادو د نشتون په حق له داسې وویل.
یعنی د امنیت په برخه کې هیڅ مشکل نه ده. تقریبا تر درو اتیا پورې ښوونځیو د زابل په لیرې پرتو ولسوالۍ کې چلته چې بېخي نه امنی دلته خلاصې شوي دي او وسوال په دې برخه کې هېڅ راغ نه کوي. هغوی وایي چې موږ د ماری په برخه کې هېڅ مشکل نه لرو، ولې موږ دولت اوس داسې ستونزه جوړه کړې ده چې دوی ته تشکیل نه ورکوي، دوی ته معلمین نه ورکوي، دوی ته کارتاسیان نه ورکوي، دوی ته ودانۍ د ښوونځیو نه جوړوي. زموږ غوښتنه د ولس غوښتنه دغه ده چې موږ ته ښوونځی جوړ کړي، موږ ته د معلمینو تشکیل راکړي. د امنیت په برخه کې اوس هېڅ مشکل نشته. هلته هر د ولس اولاد په ډاډه زړه راتلای شي خپلو ښوونځیو ته او درس ویلای شي. یوازینی مشکل چې هلته دی د کلام او د کتاب نشتون دی، د ښوونځیو د ودانیو نشتون دی، او په ټوله کې د استاد یا د ښوونکي نشتون دی.
موږ د زابل ولایت د نوي مقرر سوي رئیس ښاغلي نصر الله زاهد سره هم خبرې کړې. هغه وویل چې مخکې د امنیت او د خلکو د نه غوښتنې په اساس ښوونځي تړل سوي وي، خو اوس د دې ولایت ځوانان وایي د معارف په برخه کې فساد د منلو وړ نه دی.
اوس زموږ له حکومت څخه دغه هیله ده چې دوی دغه جنوبي افغانستان، هلمند، کندهار، روزګان، زابل دغه سیمې ته د معارف په برخه کې ډېره توجه وکړي. ځکه د نظام له پیله تر اوسه پورې موږ له ډېر لوی مشکل سره د معارف په برخه کې مخ یو. دلته په معارف کې فساد، په معارف کې مافیایي ډلې، په معارف کې نور هغه مشکلات دي چې د ولس اولاد یې له زده کړو څخه بې برخې کړی دی. په زابل کې تر ننه پورې وضعیت ډېر بد حالات کې و د معارف، ولې چې نوې رهبري راغلې ده او ځوانانو ولس لاس را ورکړی، هغوی ویلي دي چې په بله هره برخه کې به فساد ومنو. ولې د معارف په برخه کې فساد د ولس د اولاد د روښانه راتلونکي مخه نیسي. نو په دغه برخه کې موږ هیڅ نه غواړو چې فساد شتون ولري، ښوونځي بندې شي او معلمین ونه لرو. ولې د دولت څخه مهیله ده چې موږ ته د معارف په برخه کې ډېره زیاته توجه وکړي.
د زابل د پوهنې نوي رئیس ښاغلي نصر الله زاهد وویل موږ کوشش کوو چې په راتلونکي کې د ښوونځي وضعیت بیرته سم سي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، د کونړ سیند کلنۍ دودیزه مشاعره وسوه چې له بېلابېلو ولایتونو څخه ګڼ شمېر شاعران او د ادب مینوال ورغلي وه. زبیح الله غازی په دې باره کې رپورت لري.
دا وارم د کونړ سیند د کلنۍ مشاعرې پیل هغو نیمګړو هیلو ته د رسېدو په خبرو ورټولو چې څه باندې څلور لسیزې مخکې د افغانستان یوه واکمن ټټر وهلی و. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل پیدای د پرانیستې په وینا کې یاده وکړه.
د خاورې یو اتل بچی د سردار محمد داود خان شهید هیلې له دې سیند سره تړلې دي. د تمام افغانستان د ولسونو هیلې له دې سیند سره تړلې دي. په دې مخابره شه مشاعره کېږي چې کونړي ځوانان زموږ نه وړي، زموږ نه ځمکې وړي، په شور او په زور د خاورې ډیریږي، موږ ته یې ضرر او ګټه یې نورو هیوادونو ته رسیږي.
د پیل شاعر شیر زمان صادق چې لروانو کرکجنو حالات زړه تورې وو.
دغه چې دواله تختو د جنگ له دړو او لوګي او ځنې شیر ته د سولې په لور، شیر ته د عدل او انصاف پاتا د انسانیت کلی ته، چې نه د قلم او د کتاب قانون وي، ټوپک محکوم وي، پکې مونږ د داسې جون غواړو، پکې انصاف غواړو، هم هلته هغه عدل غواړو. صادقه پوه شو کنه دا د سولې قانون دا دی.
کاتب شاه کاتب پکې د وسنی نظام سره د مقابلې خلک وننګول او برېښنایي پیژن پاڼې د مدنیت په لور د یو ښه ګام نښې ګڼي.
څوک ونه مني پردی دی، د پاچا هویت معلوم شو چې زمری دی. دا پاچا د پاچا دغه ناره د اورېدو ده، هغه تته رڼا اوس په خپرېدو ده. زما ژبه په راسا کې د څپو ده، زما ژبه په ځنګل کې د زمرو ده، زما ژبه د خواږه ژوند د نغمو ده، د کاتب په پیژنپاڼه کې پښتو ده. مننه.
رمضان صائم پکې د طنز ګوډې راوسپړ او ګډونوالي د یوې شېبې لپاره خوشاله وساتل.
شکل گیدلی وای په ما را ماته دل رب وساتل مز د لوی خطر سقاو کی او خاری کی بسر لے شو نن می ولید یو تن خاری کی بسر لے شو نن می ولید یو تن چې سره څنګه ته کړ خپنرا سقاو کی.
د هیواد یو وتلی ممثل جاوید عابد په وطن روان ترخه حالات تمثیل کړل چې د ګڼو ګډونوالو سترګې له اوښکو ډکې کړې. او وارث سیرت هم په خپل خواږه غږ د کونړي سیند د سرشاره څپو کیسې زمزمه کولې. ذبیح الله غازی، آشنا راډیو، کونړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د شدو د سمپوزیم ګډونوالې میرمنې وایي چې دا سمپوزیم د هغو میرمنو لپاره چې په لیرو پرتو سیمو کې اوسي او هلته د ناامنیو له ګواښ سره مخ دي. دغو میرمنو دا هم وویل چې د ناامنیو له ګواښونو سره سره په راتلونکو ټاکنو کې به نوملیکنه کوي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
د ښځو پنځم نړیوال سمپوزیم چې له تیرو درې ورځو راهیسې په ولسمشۍ ماڼۍ کې د درې نیم سوه ښځو په ګډون دایر شوی و، په کې میرمنو په شته هغو ګواښونو او ستونزو چې ورسره لاس او ګرېوان دي بحثونه کړي دي. په دې کانفرانس کې له لرو پرتو او آن ناامنو سیمو میرمنو برخه اخیستې وه. حسۍ ظهوري یوه له هغو میرمنو ده چې په دې سمپوزیم کې ګډون کړی دی. وایي میرمنې په سیاست او ټولنه کې د پراخې ونډې په تړاو نظرونه ورکړل او په ټاکنو کې د ګډون لپاره ژمنې شوې. میرمن حسۍ وایي ګواښونه شته او ناامني به په ډیموکراسۍ کې له ګډون میرمنې وانړوي.
څلور دېرش ولایتو څخه راغلي وې، دلته ګډون کړی و، په مختلفو بخشو کې خبرې وکړې، خپل سوالونه چې درلود له مسلکي کسانو څخه پوښتنې وکړلې او ډېرې ښځې چې راغلي وې انتخابات پاکله ډېر خوشبینه او هغوی دې ته لیوال ول چې ثبتنام وکړي او رایه ورکړي.
د سیمه ایز ارګانونو اداره وایي چې په ټاکنو کې د ښځو د ګډون لپاره به د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کړي. د دې ادارې ویاند منیره یوسف زاده وایي ښځې سیاسي مشارکت ته هڅوي.
ما اشتراک کننده هایی را که در سمپوزیم داشتیم جسارت و شجاعت بسیار فوق العاده ای داشتند. در این زمینه و اداره مستقل ارگان های محلی متحد است که کمپاین های آگاهی دهی وسیع را در سطح محلات فارغ از اینکه کدام مناطق امن یا ناامن هست بندازه از طریق شوراهای محل، از طریق متنفذین، وکلای شورای ولایتی.
دلته بیا په دې رسنیز کانفرنس کې د ښځو د سمپوزیم دایرهونکو میرمنو ویل چې سمپوزیم په حکومت کې د میرمنو په ګډون او دا چې میرمنې د یو مسؤل استوګن په توګه خپل حقوق لري بحثونه شکړي دي. د ښځو د چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ وایي داسې سمپوزیمونه به نور هم دایر کړي.
هدف د دو سمپوزیم دا دی چې ښځې د لرو سیمو ښځې د ولسوالیګانو ښځې د هیواد په ملي پلانونو باندې خبرې شي او د هغو نه معلومات ترلاسه کړي او دوی هم په هغو کې ونډه واخلي.
تر دې مخکې د ښځو داسې سمپوزیمونه په واشنګټن او وسلو کې هم دایر شوي وو. د لومړۍ میرمنې مطبوعاتي سلاکار زهره یوسف وایي دا لومړی وار دی چې د میرمنو سمپوزیم په کور دننه جوړیږي.
د کابل، اسلو او واشنګټن سمپوزیمونو تفاوت به دی که و چه برتا به دیر محدود افغان میرمان گدون درود. ولی کابل که دیر و لیر و سیم و سخه گدون میرمان گدون کولیشی او د کابل سیمپوزیم در افغانستان در دولت لخوا تمول شوی و.
در خزو سیمپوزیم پا دست حل که در ایریگی چه در اسم شرغنی پاینایی وازی تیر و نیی سلی روش پا سلو که خزو در راتلون کو تاکنو لپار نملیکه نکده و او در چار گنندهی نبولی.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مه هیروئ.
د افغانستان د جنوبي حوزې روغتیایي چارواکي وایي د پولیو واکسین د روان کمپاین پر مهال د کندهار او هلمند ولایتونو په هغو سیمو کې چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي تر 200 زیات ماشومان د ګوزن د واکسین څخه پاتې دي. روغتیایي چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفینو د واکسین د تدبیر په برخه کې نوي غوښتنې لري چې دوی په اړه له مرکزي ادارې څخه د وروستي پریکړې منتظر دي. نور حال د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د کندهار روغتیایي چارواکي وایي ټاکل سوې وه چې په دې ولایت کې تر 15 لکه او 1 اویا زره له 5 کالو کښته کوچنیانو ته د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ پر وړاندې واکسین وسي، خو لا تر اوسه هم په ناامنه سیمو کې د واکسین کمپاین نه دی پیل شوی. د جنوبی زون روغتیایي چارواکي زیاتوي چې د دولت وسلوالو مخالفینو له دوی غوښتي چې د پولیو واکسین د کورونو پر ځای په جماعتونو کې ماشومانو ته تطبیق کړي. د کندهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره یې هڅې روانې ساتلي.
نو موږ سره کښېنستلو، هغه ټول نقال چې مسجد په مسجد یو دغه پروګرام ته منفي نقاط یا تاوان رسېږي و دې پروګرام ته، هغه مو لیست کړلې په حدود د 15-16 نقطې. موږ د دې پروګرام د مسجد ته لیست کړلې، د کابل مرکزي ټیم ته مو ولېږلې، نو کېدای شي موږ د هغه جواب ترلاسه.
په ورته وخت کې د پولیو پر ضد د مبارزې د ګډ پروګرام چارواکي وایي چې د ګرمۍ په موسم کې د پولیو د ناروغۍ خطرات زیات وي، چې که یې پر وړاندې ماشومان وقایه نسي دا ناروغي د ډیرو ماشومانو روغتیا ګواښي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د واکسین د پروګرام ویاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د پروګرام هڅه پر دې ده چې تر هر ماشوم پورې د ګوزن ضد واکسین ورسول شي.
هلمند او کندهار، روزګان په دو ځایو کې ځینې ولسوالۍ دا د پولیو کمپاین نه دی ترسره شوی. ماشومان باید له واکسین څخه بې برخې نه شي، او که چیرې دا کمپاین کور په کور نه وي نو د دې ډېر زیات احتمال دی چې ډېر ماشومان ورته کمپاین کې له دې واکسین څخه پاتې کېږي.
بلی خواته د هلمند ولایت روغتیایي مسؤلین هم وایي چې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې تر اوسه د پولیو واکسین کمپاین نه دی پیل شوی. سره له دې چې د دولت وسلوال مخالفین د پولیو واکسین له پروګرام سره کوم مخالفت نه لري، خو په ځینو سیمو کې ځایي قومندانان د واکسین د عملي کولو پر ډول خپلې غوښتنې وړاندې کړي. د روان 2013 عیسوي کال د پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوي چې 4 یې دلته په کندهار، 1 پیښه په ننګرهار او 2 نورې هم په کونړ ولایت کې دي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خپرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.